د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لاري په www.ازادیرادیو.com کې نیولای شي. په دې خبرونه کې مول طالبانو سره د ملګرو ملتو له احتمالي خبرو خبرو د نورو مطالبو تر در پیژندل مخکې خبرونه لرو. په سیمهیزو او بهرنیو خبرونو کې به واوري چې په عراق کې القاعده شبکې د هغو بمی حمله او چاودنو مسؤلیت اخیستی چې په دې هیواد کې د امریکا د عملیاتو د پیل د کلیزې په مناسبت په لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه پکې وژل شول او تر 200 ډیر پکې ټپیان شول. همداراز به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن اسرائیل ته رسیدلی دی. د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو په سر کې د مهم سرټکی د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر کرزی او په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه وکړه. د یو بل خبر لمخې ولسمشر کرزی د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته روان شو او د کابل والی وایي چې د کابل ښار د بیا رغونې او ودې لپاره 15 کلن پراختیا پلان جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر کرزی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه وکړه. د جمهور ریاست یو ویاند فائق واحدی ازادي رادیو ته ویل چې د ځواکونو به لمړی د میدان وردګ له نرخ ولسوالۍ څخه وتل پیل کړي. د وینند ولسمشر حمید کرزی او جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ په غونډه کې پر دې موافقه وشوه چې له میدان وردګو د امریکایي ځنګړو ځواکونو وتل لمړی له نرخ ولسوالۍ څخه پیل سي. په ورته وخت کې د ایساف مطبوعاتي دفتر هم د ویلامي په خبرولو سره دا موافقه تایید کړه. په ویلامي کې راغلي چې دا موافقه نن په کابل کې د ولسمشر حمید کرزی او په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په لیدنه کې وشوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر رسمي وایي چې ځنګړي امریکایي ځواکونه یوازې د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې میشتي. اخو راپورونه ولسمشر حامد کرزی د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته روان شو. د جمهور ریاست یو ویاند فائق واحدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې اتري وکړي.
جمهور افغانستان امروز در طرف هیئت بلند
دولتی به خاطر اشتراک جشن جهانی نوروز د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشکابات ته روان شو. تمه کېږي چې دوی به د یو شمېر سیمه ییزو مسلو په اړه هم خبرې اتري او غونډې ولري. د نوروز د نړیوال جشن مراسم تیر کال په تاجکستان کې او وړم کال په ایران کې جوړ شوی و چې ولسمشر کرزی هم پکې برخه اخیستې وه. دا مراسم سږ کال د ترکمنستان په پایتخت اشکابات کې ترسره کېږي چې د یو شمېر هیوادونو ولسمشران هم پکې برخه اخلي. او روسي خبرم دا چې د کابل والی وایي چې د کابل ښار د بیا رغونې او ودې لپاره 15 کلن پراختیا پلان جوړ کړی دی. د کابل والی عبدالجبار تقوان نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې په دې پلان کې نوې کابل ته د ښار انتقال، د غیر متوازن ودې اصلاح او د ملي پارکونو جوړول شامل دي. شغلي تقوا زیاته کړه چې د رواني مارچ هم د اپریل په میاشت کې به د نوې کابل پر پروژې کار پیل شي.
کابل جدید کارش تکمیل است. ان قریب در اواخر مارچ
دی وی د کابل د نوی شار چاري بشپړې سوی او د مارچ تر اخر او یا هم د اپریل په میاشت کې به عملی چاري پیل سي. د کابل نوی شار په 401 تجربه مزکه کې د سبس پولیس والی کې جوړیږي. دا تر دې دمه کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فلش جلال زئی او روي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن اسرائیل ته رسیږي. د سپین ماڼۍ چارواکي وایي د دې سفر هدف له اسرائیل سره د امنیت په برخه کې د امریکا پر تعهد ټینګار کول دي. جمهور رئیس اوباما به د اسرائیل له ولسمشر شمون پریس او نوې ټاکل شوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د چوي پروګرام، د سوریه د بحران، د مصر د ناکراریو او د فلسطین د سولې د مذاکرو په اړه خبرې وکړي. د امریکا چارواکي وایي د کوم ځنګړي پرمختګ تمنه لري ځکه ولسمشر اوباما او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان ری سیمې ته په دې سفر کې د اسرائیل او فلسطین د سولې د پروګرام لپاره کوم ځانګړی وړاندیز نه ورسره لري. د څارونکو په باور دغه سفر هدف د هغو ګمانونو له منځه وړل دي چې شای امریکا د اسرائیل د امنیت په برخه کې خپل تعهد ته ډیر جدي پام نه کوي. په دې څلور ورځني سفر کې ولسمشر اوباما د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ګوري، بیا به اردن ته ولاړ شي او د دې هیواد له پاچا ملک عبدالله سره به هم خبرې وکړي. د افریقا په شمال کې د القاعده د تروریستي شبکې څنګه وایي چې هغه فرانسوي وژلې چې په 2011 کال کې دوی په مالی کې نیولې وو. دا خبر د موریتانیا د ای ان ای خبری اژانس چې د القاعده چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې تل د خپلو پیغامونو د خبرولو لپاره کار ورڅخلي خبر کړی دی. د شبکې ای ان ای تویل دی چې د فلیپ ووردون په نوم برمته شوی فرانسوي د مارچ په 8 نیټه په مالی کې د فرانسې د مداخله په غش کې وجل سوی دی. فلیپ ووردون او یو بل فرانسوی سرګی لازارویچ د 2011 کال د نومبر په میاشت کې د مالی په ختیځ کې تشتغل شوی و. په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې حکومت ته خبر رسیدلی او په دې ارتباط څېړنې کوي. د فرانسې ځواکونو د جنوري په میاشت کې د مالی په شمال کې د اسلام پالو وسلوالو د ځپلو لپاره د مالی له حکومت سره د مرستې په خاطر پوځي فعالیت پیل کړ. په عراق کې د القاعده شبکې سره یو تړلې ډله د پرونیو حملو او چاودنو مسؤلیت اخلي او وایي چې د عراق اسلامي دولت په نوم د ډلې پر خپل انټرنیټ پاڼه د سه‌شنبه د ورځې د حملو په اړه ویلي هغه څه چې تاسو د سه‌شنبه پر ورځ ترلاسه کړل د باران یو څاڅکی وو او تر دې وروسته به خپل غچ اخلو. پرون په عراق کې د غبمی چاودنې او حمله په داسې حال کې وشو چې په دغه هیواد کې د امریکا د عملیاتو د پیل کلیزه وه. په دغه حمله او چاودنو کې شپږ پنځوس تنه ووژل شول او تر 200 شل زیات زخمیان شوي دي. داسې باور دی چې د عراق اسلامي دولت ډلې چې له القاعده سره تړلې ده په وروستیو کې زیات قدرت ترلاسه کړی، ځکه په سوریه کې د رواني کورنۍ جګړې څخه ګټه اخلي او د کال له پیل راهیسې پر مهمو اهدافو حمله کړې دي. د افینریوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اعلان شوی وو هغه وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا شوی وو ډیر موافق نه وو، ځکه په نړۍ کې د وسلو تجارت چې په کال کې اویا میلیارد ډالر ترسیږي د کوم نړیوال تړون د مخې نه تنظیمیږي. په دغه سازمان کې پر وسلو د څارنې د څانګې مسؤل براین وود پرون په دې اړه په خبرو کې په سوریا او مالی کې روان بحران ته اشاره وکړه او یو ور بیا یې پر وسلو د نړیوال څارنې د یو تړون درامسته کېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د دسمبر په میاشت کې راګیری وکړه او تر راګیری وروسته یو وړاندیز وکړ چې په روانه اونۍ کې د متعارف وسلو د څارنې د داسې یو تړون درامسته کېدو لپاره مذاکرې پیل شي چې په نړیواله کچه د وسلو څارنه وکړي. په دې کې له ټانکونو نیولې تر هلیکوپټرو او لاسي ټوپکو پورې ټولې وسلې شاملېږي.
اساسي رادیو په منځني څپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې شای ملګری ملتونه له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا به هم ووري چې په تخار کې مالدار او ازادي رادیو ته شکایت کړي چې زور واکو یې په زرګونو جریب هم ځکه ګرځولې. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې مو د معارف لستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ازادي رادیو ته وویل چې ولسی جرګې د دوی طرح نه د تصویب کړي. دا موضوع مو په یو بحث کې څېړلې ده. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم تر درویو بجو اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پروند امنیت شورا په غونډه کې د ملکی تلفاتو او بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو سره د طالبانو د خبرو د احتمال یادونه وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په یو خوله د 2014 میلادي کال د مارچ 19 پورې په افغانستان کې د یونامه د ماموریت تمدید تصویب شو. اسمت سروان د سرمنشي بان کی مون د څرګندونو جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتو سرمشي بان کی مون د سه شنبه په ورځ وویل طالبان ممکن په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د کمولو په اړه له ملګرو ملتو سره خبري وکړي. بان کی مون د ملکی مرجوبلو په حق له ملګرو ملتو د راپور په ارتباط د طالبانو دوه وروستیو اعلامیو ته په اشاره وویل شاید طالبان غواړي چې په دې موضوع خبرو ته تیار وي. سرمشي پرون امنیت شورا ته وویل د ملکیانو د پرلپسي او د نزغملو وړ تلفاتو د کمولو او د هغوی د ساتنې لپاره د مانادارو خبرو ترکوی. د ملګرو ملتو مرستیال ویندوی فرهان حق وویل د بانکیمون اشاره له ملګرو ملتو سره د طالبانو خبرو ته وه، نه د افغانستان له حکومت سره. د ملګرو ملتو له وروستي راپور سره سم په 2012 میلادي کال په افغانستان کې 2545 ملکیان وژل شوي چې تر وړم کال په سلو کې 11 لشول، خو د تیر کال په دوهمه نیمایي کې د تلفاتو شمیر زیات شو او له دې څخه داسې انتباه واخیستل شو چې راتلونکی کال له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به شاید طالبان د خپل کنټرول د زیاتولو لپاره تاوتریخوالي او جګړې ته نور زور ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په 2012 میلادي کال په سلو کې یو اتیا افغان ملکیان د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفو ډلو له لوري وژل شوي، خو طالبان دا راپور نه مني. د سرمنشي مرستیال ویندوی ښاغلی حق وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازي دفتر یا یونما د فبروري په 22مه د بشري حقونو او نورو بشری چارو په اړه مانادارو خبرو ته د بلنې لپاره د طالبانو د پرانیست لیک هرکلی وکړ. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان باید په خپل قول ودرې شي او پر ملکیانو د حملې نه کولو، په ځان وژونکو حملو کې له ماشومانو څخه د کار نه اخیستلو او پر عامه تاسیساتو د حملو نه کولو په شان پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي. بان کی مون وویل افغانان تر هر څه زیات سولې ته تشه دي.
The United Nations is pushing for a culture of peace.
ملګری ملتونه د سولې کلتور ته نور هڅوي او په دې لړ کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د دویم پړاو ملاتړي. د افغانستان خلک باید یوازې د شخړې د مخنیوي لپاره نه، د یو واحد افغانستان د مشرۍ لپاره او د انتقال د پړاو د ترسره کولو لپاره لاسونه سره یو کړي.
سرمنشي وویل چې په ځانګړي ډول په دې اندېښمن دی چې تیر کال د ښځو او ماشومانو تلفات په سلو کې شل زیات شول. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې په افغانستان کې د یونما ماموریت تمدید کړ، په افغانستان کې د ناامنۍ پر زیاتېدو هم اندېښنه څرګنده شوه او د هغه خطر په وړاندې خبرداري ښکاره شو چې د طالبانو، القاعده، سخت دریځو ډلو او د غرض جنایتکارو او د مخدرو موادو د قاچاقبرو له لوري رامنځته کیږي. امنیت شورا په افغانستان کې د ملکیانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو ژور اندېښنه وښوده چې لوی اکثریت یې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت څخه ووځي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته به د بګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې اترې هم نهایي شوي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دي چې له افغان چارواکو سره له یو لړ خبرو اترو وروسته صلح شوي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد لړۍ دوام وکړي. له کابل نسیم شفق رپورټ لري.
د دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د نرخله ولسوالۍ څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو لوتلو سره به د هغوی ځای افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې نړیوالو ځواکونو له افغان چارواکو سره په تازه لیدنه کې موافقه کړې چې سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه به له میدان وردګ څخه وباسي. جنرال عظیمی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود از نرخ ولایت میدان وردک بیرون کنه و قطعات اردوی ملی جایگزین از اونا بشه. شاید تا چند روز آینده این مشکل کاملا حل بشه. اسپیشل فورس ها در ولایت میدان وردک تر تناب نرخ هستن و دیایدگی نیستن. نکه از نرخ پرهن در واقع دیگه اسپیشل فورس برای به ولایت میدان وردک باقی نمیمانه.
ولسمشر کرزی کابو درې اونۍ مخکې لارښوونه وکړه چې ځانګړي امریکایي ځواکونه دي په دوو اونیو کې له میدان وردګ ولایت څخه ووزي، سره له دې چې دا موده تیره اونۍ پای ته ورسېده، خو لا تر اوسه هم له میدان وردګ ولایت څخه سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه نه دي وتلي. افغان حکومت ځانګړي امریکایي ځواکونه د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره په زور زیاتی او په ناحقه د خلکو په نیولو تورن کړی دي. د دفاع وزارت ویان وویل چې د نړیوالو ځواکونو یو ژباړونکی چې د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره یې زور زیاتی کړی، د دوی تر جدي تعقیب لاندې دی. د جنرال عظیمی په خبره دا ترجمان زکریا نومیږي، خو اوس لادرکه دی. د ویل د افغان ځواکونو یو شمیر افسران چې د دې ترجمان په مخنیوي کې پاتې راغلي نیول شوي او اوس تر څیړنو لاندې دي. په عین حال کې ایساف وایي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورت په میدان وردګ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په اړه د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې خبرې وکړې. جنرال دانفورت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د لړۍ د عملي کولو په اړه موافقه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو ترمنځ افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم د پام وړ پرمختګونه شوي.
در قسمت انتقال زندان هم میتونیم بگیم که تا 99% مسائل ما به توافق رسیدیم، شاید 1% مسائل مانده باشه که امیدواریم در ظرف چند روز آینده این مسائل هم حل بشه.
ولسمشر کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هیگل د تیرې شنبې په ورځ پر ټلیفون خبرې وکړې او افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو او په میدان وردګ ولایت کې د وضع په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 اورېدلی شي، او که چیرته انټرنیټ ته ورشي ازادي راډیو په www.azadiradio.com کې نیولی شي. د تخار ولایت د انګي کلا مالدارو په یوې اعتراضي غونډه کې د مځکو له غاصبینو شکایت کړی او تورې پوری کړی چې دغه غاصبین دولتي خلک دي. نور محمد سهیم لسیم رپورت لري.
د تخار ولایت له انګي کلا ولسوالۍ څخه یو شمیر هغو مالدارو کورنیو چې د امو دریاب په غاړه کې له تاجکستان سره په پوله کې پراته دي، ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې شکایت وکړ چې دغلته د ځمکو ځینو غاصبینو د دولت له لوړو چارواکو نه هر یو د 2000 او 3000 جریبه ځمکو مالچر او یا ځنګل د اجارې امرونه راوړي او غواړي چې دغه مالچرونه او ځنګلونه د تراکتورونو په وسیله په کرنیز ځمکه باندې بدل کاندي. د دغه مالدارو په استازیتوب له سیمې څخه ملک موسی دغه غاصبین د دولتي غاصبینو په نامه یاد کړل. وی ویل چې دوی ته په خپل د دولت لوړ رتبه چارواکي په تیره بیا د کرنې وزارت امرونه ورکړي دي. د وړاندې وویل آیا دوی د افغانستان په نفوسو کې شمیرل کیږي کنه؟ د ده په وینا آیا دولت مالداری ته اړتیا لري کنه؟ که لري، خو د مالدارو لپاره د هم د کرنې په شان ځینې حقونه په پام کې ونیسي. له دې پرته بله چاره نه لري چې یا به پر دغو مالچرونو خپله وینه تویوي او یا به د خپلو مالونو مالچرونه خوندي ساتي. د هیله وکړه چې سیمې ته د یو هیئت ولېږدول شي تر څو دغه ننداره له نږدې نه وګوري. ویل کیږي چې د نوموړي ولسوالۍ په یاده سیمه کې کابو 400 کوره مالدارې کورنۍ ژوند تېروي او له مالدارۍ پرته د ژوند بله چاره هم نه لري. موږ د انګي قلعه ولسوالۍ دغه ستونزه د تخار ولایت د والي له ویان سلیمان مرادي سره طرحه کړه. هغه په داسې حال کې چې له دې موضوع نه بې خبري وښوده داسې وویل: دوی تر اوسه پورې موږ ته کوم شکایت نه دی کړی. موږ نه یوازې په انګي قلعه بلکې هر ځای چې د غصب موضوع وي له غاصبینو سره قانوني چلند کیږي او د سیمې د اوسیدونکو حق هم په پام کې نیول کیږي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی مرادي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ملک موسی په وینا دغه موضوع له 3-4 کلونو راهیسې مطرح ده او نه یوازې ولایت بلکې د دولت ټول لوړپوړي چارواکي پرې خبر دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ ډول حل لاره نه ده راایستلې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
هلمند ته ورسو. د هلمند کجکی ولسوالۍ ته هلته شوونکو ته له تیرو 4 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول شوي. په کجکی ته تر عملیاتو وروسته درې شونځي پرانیستل شوي دي چې ودانۍ نه لري. د کجکی د ولسوالۍ د معارف د ستونزو په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس ټایی یو مفصل رپورټ لري.
د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د تیرو اتو کلونو په بهیر کې د موجوده ناامنۍ له امله ډېر شونځي تړلي پاتې دي او تنکي ځوانان د شونځیو پر ځای د وسلوالو لیکو ته ځي او یا هم په نشي توکو روږد کېږي. که څه هم د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي وروسته له عملیاتو یې درې شونځي پرانیستي دي، خو د کجکی په ډېره پراخه ولسوالۍ کې یوازې 950 تنه زده کوونکي شونځیو ته تللی سي. دا هم په داسې حال کې چې نه یوازې ډېرې ګڼ مېشتې سیمې له د وسلوالو په ولکه کې دي، بلکې هلته د تشکیل له مخې د اتلس شونځیو څخه درې پرانیستي او 15 نورې تړلې دي. په دې شونځیو کې اجر ښوونکي وایي څلور نیمې میاشتې کېږي چې ماشوم نه دی ورکول شوی.
موږ مکتبو ته هېڅ ګر سره پام نه دی شوی د ولسوالیو مکتبو ته، او دا ټوله کوچنیان چې دي دا ټوله بې تعلیمه پاتېږي، ټوله په تاریخ وخته کېږي، په چرس وخته کېږي، په بچر دغه وخته کېږي. طالبان سره مجبور ټوله دام په لیکو کې درېږي، وایي خو نو داسې بې سرنوشت پاتېږي. فکر یې دولت دې خواته زموږ پاته نه دی کړی. تقریبا څلور میاشتې دی، اوس 15 میاشتې پر اساس چې د منطقو اجر معلومات چې دي ماش نه دی لیدلی.
تر اوسه پکښته او لوړ کجکی کې چې دوا واړه کلی دي دولتي ځواکونه میشته او درې شونځي پرانستل شوي دي. د کجکی د یو منځني شونځي زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درس وایي. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د ودانۍ د نشتوالي له امله په باراني ورځو کې په ورځو شونځي ته نسي تللی. د کجکی ماشومان وایي د لشکرګاه د مکتبونو په څیر دي د دوی شونځیو ته هم ښکلي ودانۍ جوړې سي.
درې ورځې مو شابه د باران د لاسه مکتب ته رانولو چې مکتب دلته لون خښتو بخاري غواړو یخ دی. موږ درې ورځې د مکتب د لا دلته راکلل نه وسولو. دلته چې مکتب موږ ډېر خوشاله سو، موږ د مکتب جوړ سو.
موږ دا ستونزې لرو چې یو چې معلمه خو مو یو ښه معلمه دي، دا د مکتب خاصو باخیسي پر شنه لاندې خښتي او دا خوښ لرو کتابونه مو کاندي د درېم د څلورم د پنځم کتاب مردا غواړو چې مرته داسې نو رسمي مکتب جوړ شي. کله د شرګا مکتب چې داسې مرته داسې مکتب جوړ شي.
د کجکی ولسوالۍ د ښوونې او روزنې مدیر محمد ناصر امینی هم دا مني چې په تیرو څلورنیمو میاشتو کې د کجکی په ولسوالۍ کې د اجر ښوونکو معاشونه نه دي ورکول شوي. دی وایي په کجکی کې تر پنځم ټولګي پورې کتابونو ته اړتیا سته، خو د لشکرګاه څخه ورته د لسم او د هغه څخه د لوړو ټولګیو کتابونه ورکول شوي دي. امینی وایي کجکی ته هومره توجه نه ده سوې څومره چې نږدې ولسوالۍ ته کېږي.
تعمیر و ودانۍ نه لري، دا د ستونزه پر ځای ده. موږ چې ضرورت لرو د دوو درېمو څلورمو پنځم سیم د کتابو ضرورت لرو. اداري مراحل مو خلاص کړل، خو متاسفانه چې تخصیص خلاص شو هغه د تخصیص نشتوالي په خاطر باندې هغه معاشات تر وسه پورې هم پاتې دي، لا نه دي اجرا شوي.
د کجکی ولسوالۍ خلک ماشومان د ښوونځیو څخه نه راګرځوي، خو په ښوونځي کې د زده کړې د سم بهیر کتابونو او ښوونکو ترڅنګ د کلونو کلونو نامنیو څخه وروسته اوس د ښوونې او روزنې برخې ته د پوره توجه غوښتنه کوي. په کجکی کې د موجوده نامنیو له امله داسې ځوانان ډیر دي چې ښوونځیو ته نه دي تللي، بلکې د تیرو لسو کلونو راهیسې د خپل ولایت مرکز لشکرګاه هم نه دي لیدلي. خلک وایي تر هغو چې په دې ولسوالۍ کې معارف ته پوره توجه ونه سي، امن او پراختیا نشي راتللی. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
د اونۍ بحث د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د اونۍ بحث مو دا ځل د تزانګړې شوې دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ولسی جرګه باید د انتخاباتو طرحه تصویب کړي او تر څو پورې چې هغه کار نه وي شوی د انتخاباتو وخت را نږدې کېږي او ستونزې زیاتې شي. د ولسي جرګې یو استازی همدارس د انتخاباتو د کمیسون ویاند او یو بل میلمه مو په دې بحث کې رابللی دی. خو اوس لغمان ته ورسو. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د 1491 لمریز کال په اوږدو کې په ټول لغمان کې 53 پوځي عملیات شوي، چې پکې 6 اتیا د دولت وسلوال مخالفان او 45 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. لسمي شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د تیر یو کال په اوږدو کې د وسلوالو پر ضد د لغمان په مرکز او ولسوالیو کې 15 عملیات ترسره کړي. د والی وین سرحدي ځواک په خبره د دغه ټولو ترسره شوو عملیاتو په پایله کې 122 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. نوموړی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو په دې موده کې څه باندې 100 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي هم دي چې په وخت سره عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي.
شپږ تنه مخالف وسلوال وژل شوی دی، د دې ترڅنګ شپږ اویا ټپیان شوی دی. په دغه تیر کال کې درې اتیا تنه مشکوک کسان چې هغه په بیلابیلو جرمونو یا د طالبانو سره یا ماینده خودو په برخه کې خو مشکوک کسانو هغه درې اتیا تنه نیول شوي دي. درې ځانمرګي هم په دغه تیرو شپږو میاشتو کې په لغمان ولایت کې نیول شوي دي.
د سرحدي ځواک په وینا په دې موده کې 45 افغان سرتیري او څه باندې 50 تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
همدارنګه د افغان ګډو ځواکونو نږدې 45 تنه په دغه تیر کال کې دا شهیدان شوي دي او د دې ترڅنګ شاوخوا 13 تنو پورې په تیر کال کې افغان ځواکونو زخمیان درلودل. د ملکی وګړو د وژنې په اړه ویل شم چې 45 تنه په تیر کال په 1991 کې 45 تنه ملکی وګړي دا وژل شوي دي چې د دې جملې څخه 23 تنه په ترافیکي او جنایي حادثو کې دي او 15 تنه د 45 پورې چې دا د افغان ځواکونو لوري په سهوند او کې اندختونو کې او ولستانه نور دا د مخالفینو په ډزو کې ملکی وګړي دا وژل شوی دي.
که څه هم د لغمان په یو شمېر سیمو کې اوس هم کله ناکله امنیتي پیښې رامنځته کیږي خو د دې ولایت چارواکي او یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په لغمان کې د امنیت په راوستو کې په ښکاره توپیر راغلی. خو د لغمان والي ډاکټر سید فضل الله مجددي څه موده وړاندې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دې ولایت کې د دوی د امنیتي ځواکونو تشکیل کم دی او په دې برخه کې مرکز ته وړاندیز کړی تر څو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې زیاتوالی راشي. د ویلو ده چې اوس مهال په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو شمېر تر 4000 رسیدلی چې دا شمیر د لغمان ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره بسنه نه کوي.
سبا ته نوی کال دی او په بلخ کې د ګل سرخ میله. د بلخ ولایت سیمه چارواکي وایي د ګل سرخ میلې لپاره بیلابیل تفریحي او هنري خپرونې چمتو کړي دي. مزار شریف ته ورځو له هغه ځایه لطیف سحاق رپورټ لري.
د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ګل سرخ میلې په ویاړ په مزار شریف کې د کورنۍ او بهرني هنرمندانو په ګډون د موسیقي جشنواره په لاره چوي. د دې ریاست رئیس سالم محمد خلیق وایي هغوی د موسیقي ترڅنګ د کتابونو او رسامۍ نندارتونونه یې پرانیستي دي. نوموړی وایي د نوي کال په ویاړ به څو واټونه د نامتو شاعرانو او لیکوالانو په نوم ونوموي. مونږ ډېر هنري پروګرامونه لرو چې یوې هم د موسیقي جشنواره ده چې پکې به کورني او بهرني هنرمندان ګډون وکړي. د دې تر څنګ مونږ د افسین او سمنک پروګرام لرو چې د نوروز په اوله ورځ به پیل شي. د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي دا ټولې خپرونې د هغو میلمنو په ویاړ جوړې کړي دي چې مزار شریف ته د ګل سرخ میلې لپاره راځي. له همدا اوس نه د میلمنو راتګ مزار شریف ته پیل سوی ده. د مزار خاروال ټولو میلمستونونه او هوټلونو ته نرخ ټاکلی. د خاروال مرستیال انجینر رفیع امیری وایي دا نرخونه یې ځکه ټاکلي دي چې هوټلونه او میلمستونونه میلمنو نه زیاتې پیسې وانخلي. په همدې حال کې د روزي رئیس وایي هغوی د کابل مزار په لویه لار او د مزار شریف دننه د میلمنو د درملنلو لپاره څو روغتیایي کلینیکونه جوړ کړي دي. نوموړی له ټولو میلمنو نه غواړي چې د ضرورت په وخت دې کلینیکو ته مراجعه وکړي او څلیری ساعته پکې ډاکتران د میلمنو په خدمت کې دي. یو ورځ وروسته په مزار شریف کې د ګل سرخ میله پیلیږي چې څلوېښت ورځې به دوام مومي او دا میله د حضرت علي پورې منسوبې جنډې په چیغولو سره پیلیږي.
د ازادي راډیو د روان خبرونې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیل ته ځي. د دې سفر په اړه له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن له اسرائیل څخه کتنه پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي د دې سفر هدف له یهودي دولت سره د امریکا د دوستۍ پیاوړي کول او د هغې ژمنې تازه کول دي چې امریکا د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې ده. د ایران اټومي پروګرام، سوریه، مصر او د فلسطین مسله هغه موضوعات دي چې د اسرائیلو د نوي بیا ټاکل شوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او اوباما تر منځ به د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال بنجامین رودز خبرلان ته وویل چې له دې سفر څخه د پام وړ نتیجو تمه نشي کېدی ځکه اوباما نه نوي وړاندیزونه لري او نه هم نوی سیاسي دریز.
This visit is not about
موږ دا بیخي واضح کړی چې دغه سفر د دې لپاره نه دی چې یو نوی وړاندیز وړاندې شي، یا موږ د یوې مشخصې مسلې په اړه کار پای ته ورسوو. دا ښکاره خبره ده چې دغه سفر د وخت له پلوه مهم دی، او هغه داسې وخت ترسره کیږي چې په اسرائیلو کې نوی حکومت جوړ شوی او متحدو ایالتونو کې هم نوی حکومت، چې دواړه غواړي په خپلو کې پر هر اړخیزو ستراتیژیکو مسایلو خبرې وکړي. په داسې حال کې چې یوه خوا هم دا نه وایي چې دغه سفر به مهمې لاسته راوړنې ولري، خو کارپوهان وایي اسرائیلو ته د اوباما دا سفر به چې د اسرائیل خلکو ته د هغه وینا هم پکې شامله ده، اوباما ته یو فرصت وي چې د هغو کسانو شکونه لرې کړي چې د امریکا اسرائیلو د دوستۍ په اړه د اوباما ادارې پر ژمنې بې باوره شوي دي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې څیړونکی آرل لیوات وایي له اوږدې مودې راهیسې د دې سفر تمه کېده. دا چې اوباما په خپله لومړنۍ دوره کې اسرائیل ته سفر ونه کړ، دا د دې لپاره په یوې دردونکې مسلې بدله شوې. دې مسلې هغو کسانو ته د دې پلمه ورکړې چې د اسرائیلو او د اسرائیلو د امنیت په برخه کې د هغه په نیت بدګمانه دي. اوباما به دغه راز د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقصد د مارچ په 1 نېټه لویدیځې غاړې ته ولاړ شي، او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به غرمنۍ وخوري. سپینه ماڼۍ وایي لویدیځې غاړې ته د اوباما لنډ سفر به یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د امریکا پر ملاتړ تاکید وکړي. اوباما به په دې سفر کې اردن ته لاړ شي، او هلته به د اردن له پاچا سره د سوریې د روان کړکېچ په اړه چې تر اوسه شاوخوا 70,000 کسان وژل شوي او سلګونه زره نور کډوال شوي خبرې وکړي.
اوباما اسرائیل ته روان دی. په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث خبرو، خو 2:30 بجې د لنډ خبرونو له فرشته جلال زید خبر.
د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر وایي چې جمهور رئیس کرزی او په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه کړې. دغه موافقه نن په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد په لیدنه کې وشوه. جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته سفر پیل کړ. د جمهور ریاست یو ویان فائق واحدی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس کرزی په دې سفر کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. د کابل والی وایي چې د شهر د بیا رغونې او ودی لپاره 15 کلن پراختیايي پلان جوړ کړی. د کابل والی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې پلان کې به کابل شهر ته د کابل شهر د انتقال د غیر متوازن ودی اصلاح او د ملی پارکونو د جوړولو خبري شامل وي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن اسرائیل ته ورسیږي. په عراق کې د القاعده شبکې سره تړلې ډلې د پرونیو بمی چاودنو او حملو مسؤلیت اخیستی. پرون په عراق کې د امریکا د عملیاتو د پیل کلیزه وه، او په دې ورځ په بیلابیلو چاودنو او بمی حملو کې 55 تنه ووژل شول او تر 240 زیات زخمیان شوي دي. او د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اعلان شوی وړاندیز ډیر موافق نه دی، ځکه په نړۍ کې د وسلو تجارت چې په کال کې 70 میلیارد ډالر ته رسیږي د کوم نړیوال تړون له مخې نه تنظیمیږي.
اوس هم د خبرونې بحث رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د ونی خبرې.
سلام درنو اوریدونکو، زه رحمت الله افغان يم. د دې اونۍ په بحث کې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د قانون د طرحې د تصویب په ځندېدو غږیږو. د انتخاباتو د قانون طرحه چې په 2014 کې ترتیب شوې ده، د وزیرانو شورا لخوا د یو لړ تغیراتو لپاره وستلو وروسته د روان کال د قوست په 2 ولسی جرګې ته واستول شو، ولې تر اوسه ولسی جرګې یاد طرحه نه ده تصویب کړې. څو ورځې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او په دې طرحه کې د تعدیل غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې مادې زیاتې شوې دي چې په ښکاره توګه له اساسي قانون او د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. پخوا هم د افغانستان سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د قانون په نوې طرحه باندې نیوکه کړې وې او له ملي شورا څخه یې غوښتي وو دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، نو هر څومره چې ژر کېدای شي یاده طرحه تصویب کړي. له موږ سره په دې مسله د بحث لپاره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور، د ولسی جرګې غړی مولوی شهزاده شاهد، او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې یا فیفا مرستیال شاه محمود مال. په لومړي سر کې راځو نور صاحب ته. د انتخاباتو د قانون طرح تر اوسه په ملي شورا کې ده او ښایي تصویب یو وخت ونیسي. د کمیسیون په چارو باندې به څومره بدې اغېزې وکړي دا کار؟
لکه څنګه چې په جریان کې است د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو کراتو د افغانستان د ولسي جرګې څخه دا غوښتنه کړې ده چې باید د انتخاباتو د قانون طرح په اجنډا کې ونیسي او بالاخره تصویب کړي. په دې کې د شک ځای نشته دی چې د انتخاباتو قانون یو د مهمترینو قوانینو څخه ګڼل کیږي، خصوصا په هغه ټولنو کې چې هلته دیموکراسي وي، ولسواکي وي. د هغې لپاره انتخابات مهم عناصر دی. په حقیقت کې مونږ یو ځل بیا ستاسو د لارې پولیسي جرګه باندې غږ کوو چې اوس چې خپل اداري حیات پلاوی هم ټاکلی دی، باید ډېر زر د انتخاباتو د قانون طرح په اجنډا کې شامل کړي او پرې خبرې وکړي، بحث پرې وکړي او بالاخره تصویب کړي. که چیرې د انتخاباتو قانون نه تصویبیږي، تاسو پوهیږئ چې یو سلسله مشکلات او ستونزې پر ولاړ شي. یو دا چې ځینې موارد تر اوسه پورې هم حل نه دي د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې تر منځ.
کوم موارد
مشخصا د شکایت کمیسیون ته زه اشاره کولی شم چې تر اوسه پورې هم د هغې سټراکچر یا ساختمان په هکله یو فکر موجود نه ده. یعنی حکومت په یو نظر ده، هغه دوه خارجیان چې په پام کې نیول شوي دي د هغې په هکله یو بل نظر په مشرانو جرګه کې موجود ده، همداشان په ولسي جرګه کې بیا بل نظر په دې برخه کې شتون لري. کوم څه چې زموږ لپاره مهم ده او مونږ ورباندې ټینګار کوو، د انتخاباتو مهالویش اعلان شوی دی. په اول د سنبوله باندې د 1992 کال باید یو نهاد شتون ولري چې هر هغه څوک چې انتخاباتو ته ودرېږي ځان کاندیدوي، د هغې د شرایطو د هغې د اوصافو په هکله یو نظر ورکي او بالاخره یا د تایید نظر ورکي او یا هم د نه تایید نظر ورکي. نو بنان د دې لپاره یو نهاد اړتیا لري، لکه په تېرو انتخاباتو کې چې موږ د شکایتو کمیسیون درلوده. د دې تر څنګ هغه شکایتونه ته خطیانه درغلی چې څوک ادعا کوي چې په انتخاباتو کې رامنځته شوي دي، باید یو نهاد هغه بررسي کړي او د هغې په هکله باید تصمیم ونیسي.
شاید صاحب، تر اوسه پورې ولسي جرګې ولې د قانون د طرح ځنډول یې د علت څه کېدای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه د انتخاباتو د قانون طرح او مسوده ولسي جرګې ته رسیدلې ده.
تکتل
دا چې ما د تقنین د کمیسیون معلوماتو کې هغه ته رسیدلې ده، صرف او دا توضیح شوې ده کمیسیونونو ته، مګر چون نوې توضیح شوې ده نو کمیسیونونو لا په دې باندې بحث نم دی کړی. بل طرف ته تعطیلات او وخت ختم شو احتیاطي د پاره انتخاباتو کمیسیونونو انتخاباتو هغه جریان ختم شو، زمونږه احتیاطي وټاکل شو، کمیسیونونو انتخابات هم تکمیل شو او لسی جرګه اوس په دې پوزیشن کې ده چې د انتخاباتو په قانون باندې څومره زر چې کېدای شي کمیسیونونو کې په ډیر دقت سره پاغي باندې بحث وشي، مطالعه شي. او چون د انتخاباتو کمیسیون هغه د زمونږ د سیاسي نظام د فاره یو حیاتي مسله ده، منګه نظام په انتخاباتو باندې دی وجنه په کې دقت ته ضرورت ده.
شاید صاحب، تقریبا څلور میاستې کېږي دغه ورغلې ده د ولسي جرګې ته، د یو ملي پروسه تاسو ور باندې باید ډېر ضرور کار کړی وای، ډېر چټک کار باندې کړی. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو وارې غوښتنه کړې ده او فشارې کړې ده چې باید دوی تصویب کړي، نو ولې دونه وځنډېدل؟
په انتخاب ولسي جرګه کې خو داسې چې قوانینو په ایجنډا کې نیول شوي، چون د تعطیلاتو نه مخکې چې انتخاباتو قانون رسیدلی او هغه وخت ایجنډا داسې وه چې نور قوانین د دې نه مخکې وو. تعطیلاتو نه وروسته چې اوس ولسي جرګې په خپل کار شروع کړله، همدغه اول قانون دی. ولسي جرګه ورته ډېر اهمیت ورکوي. ولسي جرګه په مجموع کې ملي شورا متحده ده چې د انتخاباتو قانون ته ډیر اهمیت ورکړي. دا د ملک لپاره حیاتي مسله ده. مونږ پوهیږو د ولسی جرګه یا ملي شورا چې راغلی ده دا په انتخاباتو راغلی ده. په انتخاباتو کې چې کومې ستونزې دي دا هغوی نه هم ښه خبر دي که د مخکې مخکې نه ولسی جرګه هغې ته رسیدګي ونه کړي او هغه په دې قانون کې د ځینې مشکلاتو مخه ونه نیولی شي او ځینې هغه محاسن چې دي او د انتخاباتو د قانون دپاره ضروري دي او د انتخاباتو قانون څومره سالم رقابت ته بوتللی شي او شفافیت ته نو ولسی جرګه به په دې باندې غور کوي او هغه تعدیلات چې دي هغه به پکې ځای په ځای کوي او دا به ډېر زر تصویبیږي.
امل صاحب تاسې دا قانون لوستی ده یعنی پخوانی قانون سره څه توپیر لري؟ دا
یو خبره زه باید اضافه کړم. اصلا ځنډ د حکومت لخوا د طرح په وړاندې ایجاد شو
څه ډول؟
ځکه چې د عدلیې د کمیسیون د مستقل انتخاباتو خپل طرحه ورکړه عدلیې وزارت ته او عدلیې وزارت ورکړه وزیرانو شورا ته. وزیرانو شورا یو موده ډېر وخت ونیو چې دوی بیا دا سره مرور کړه. په دې کې ایزاد راوست، په دې کې اصلاحات راوست.
څه ډول اصلاحات راوست؟
په دې کې هغه سیستم د انتخاباتي چې مخکې د عدلیې وزارت لخوا پیشنهاد شوی و هغه څه موږ معلومات لرو. هغه په کې بیرته تعدیل شوی ده. مثلا هلته یو تناسبي سیستم بعضې ویلې سي ایس بي سیستم پیشنهاد شوی و هغه یې تعدیل کړی ده. بعضې په اوصافو شرایط د کاندیدانو په هکله باندې په نورو مسایلو کې راغلي خو مکمل تفصیلات د دې پروګرام نو اوچت ده او ما په ذهن کې مستنسته. خو بالاخره دا طرحه د حکومت لخوا ډېر وځنډېده. که دا طرحه مخکې د پارلمان د ولسي جرګې د تعطیلانو د اقل دوه میاستې مخکې یوه میاست مخکې لیږل شوی وه، اوس به تصویب به. خو متاسفانه دا طرحه هغه وخت ولیږل شوله چې پارلمان ته ډېر وخت کم تعطیلات ته پاتې و. اګر چې دوی تعطیلات وځنډېدل یو هفته یو هفته نورم، هغه یې دله خطر و چې هغه بودیجه تصویب کړي. کال مخکې چې مولوي صاحب شاید ویلې واقعا دا طرحه اوس چون مسؤول کمیسیون د تقنین کمیسیون د هغې ته تللې ده. هغه د مدني ټولنې نظریات، د خپل د ولسي جرګې د غړو نظریات او د وزیران شورا طرحه دا سره توحید کړي، خپل تعدیلات لازم په شهادت راوستي، کمیسیونو ته توضیح کړي. د بار کمیسیون چې دا ډېر یو مهم مشورتي او تخنیکي بحث ده. تر اوسه پورې موږ نه
یو په دې اړه مشوره ونه شوه.
نه موږ سره نه سوالي. موږ خپل طرحه مخکې له مخکې نه ټولو کمیسیونو ته په خصوصي تخنیک کمیسیون ته لیږلې او د انتخاباتو د قانون په اړه باندې موږ خپل ځانګړي طرحه درلوده. هغه موږ لیږلې خو موږ نه دعوت نه سوې دا توحیدول د دې نظریات تو منګ امیدوار یو چې ولسی جرګه دغه مسولیت احساس کړي او ډیر سخت تمرکز په دې باندې وکړي که ارزو نظر دغه تصویب سره نو یو سلسله هغه حقوقي اصلاحات چې باید قوانینو انتخاباتي قانون په چوکاټ کې راسي هغه بل مخکې مخکې شروع شي او مسول اورګانونه بو کولی شي د قانون په چوکاټ کې خپل باندې غانې ونی.
نور څه داسې ول کیږي وای په همدې طرحه کې ځینې شرایط په پام کې نیول شوی دي د ولایتي شورا ته خصوصا د جمهوریت ریاست کاندیدانو ته لا پخوانی شرایط سره څه توپیر لري؟ کله کې توضیح کې څه ډول شرایط دي؟
په دې طرحه کې په دریو برخو کې مونږ په اصلاحات راوستي دي. البته باید تاکید ور باندې کوم چې د حکومت طرحه چې مونږ جوړ کړه په دې کې مدني ټولنې او سیاسي اعصابو نظر هم وختل شوی دی او د دوی نظر هم په کې شامل شوی دی. لومړۍ برخه د شکایتو کمیسیون مسله ده. دویمه برخه د ولسی جرګې کورسیانه باید یو سلسله بازار پورې تړاو پیدا کی چې دا ډیره مهمه مسله ده. یعنی د انتخاباتو سیستم بدلون د ولسی جرګې لپاره او دریمه مسله د کاندیدانو د اوصافو پاکلا هم یو شمیر بدلون را رامنځته شوی دی او دا پروسه د انتخاباتو ساده شوی ده. دا مهمه مسله ده چې موږ په کوم ډول باندې سره کړی ده. مثلا د کاندیدانو د اوصافو په برخه کې مشخص میکانیزم باید رامنځته شي چې په کوم طرحه کې چې په خوا وه یو شمېر ستونزې وې ورسره د هغو افرادو اشخاص چې په غیر مسله و مسئول ډلو پورې تړاو لري یا پکې عضویت لري د هغې لپاره یو مشخص میکانیزم رامنځته شوی و تر څو دوی په کوم ډول باندې د کاندیدای هغه شرایط پوره شي پوره کړی شي او که پوره نشول کړی باید کوم کارونه ترسره کړي ترڅو دوی د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. او د دې ترڅنګ ځینې نور واړه او کوچني میکانیزمونه هم پکې راغلي دي، مثلا مونږ په کوم ډول باندې باید لوایح جوړ کړو چې د هغې په اساس باندې مطبوعات په ټولو مراکزو محلاتو کې وکولی شي نظارت وکړي او خپل راپور ترتیب کړي. نړیوال ناظرین او مشاهدین باید د پروسې څخه نظارت ترسره کړي. دا ټول هغه موارد دي چې مونږ په دې طرح کې په پام کې نیولي او همداشان په هغه طرزالعملونو او پروسیجرونو کې چې د دې قانون په اساس باندې جوړیږي باید په پام کې ونیول شي.
د کله چې د قانون طرحه وزیرانو شورا ته ولاړه، هلته وزیرانو شورا د شکایتو د اورېدو کمیسیون لرې کړې او صلاحیت یې ستره محکمې ته ورکړې ده. آیا دغه د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
وګورئ، موږ په خپله طرحه کې یو مشخص سټراکچر یا ساختار د شکایتو د کمیسیون لپاره جوړ کړو چې البته لومړی نوم ورته تغییر ورکړی و. د انتخاباتو د نظارت کمیټه هم جوړه کړې وه په دې طرحه کې. بیا په دې کې 15 تنو ته مشخص په پام کې نیول شوي وه چې د بشر د حقوقو د کمیسیون یو باصلاحیت غړی باید په دې کمیسیون کې اوسي او د اساسي قانون د نظارت د کمیسیون څخه یو غړی، د مدني ټولنو یو منتخب شوی غړی باید په دې کمیټه کې عضویت ولري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړی باید په دې کې عضویت ولري، او همداشان د ملګرو ملتونو یو افغاني تباره فرد هم باید په دې نهاد کې یا په دې کمیټه کې شتون ولري ترڅو هغه شکایتونه او تخطیانه چې کیږي هغې ته رسیدګي وکړي. ولسمشر هم په دې باندې ټینګار وکړ د مطبوعاتو لارې چې باید انتخابات نور یو افغاني پروسه شي، یعنی ټول په بشپړ ډول افغانان باید په دې برخه کې وظایف ورته محول شي او تصامیم ونیسي چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې په همدې شکل باندې شته او شوي ده. ولې د شکایتو په کمیسیون کې په تیرو انتخاباتو کې هم تاسو شاهد یاستئ چې دوه تنه یې خارجیان ول په دغې څخه وړاندې هم ځینازای بهرنیان ول. نو د ولسی جرګه د مشرانو د جرګې ترمنځ هم د نظر بلوال شتون لري. ولسی جرګه په دې باندې ټینګار کړی دی په کومه تشکیل او دندو طرحه کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون لپاره په پام کې نیول شي و چې باید دوه تنه خارجیان پکې شتون ولري. ولې د مشرانو جرګې له لوري بیا تاکید وشو چې باید شتون ونه لري، یعنې دا هغه ستونزه ده چې د حکومت د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ترمنځ ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه طرح باندې ټینګار کوي چې موږ ورته وړاندوینه کړي ده چې باید داسې یو کمیټه جوړه شي چې هغه شکایتو تخطیان ته رسیدګي وکړي او خپلواک کمیټه وي. د هغې لپاره هم شرایط په پام کې نیول شوي دي. کله چې انتخابات پای ته رسیږي د دې کمیټې ټول صلاحیتونه بیرته د افغانستان د اساسي قانون د 155 ماده په اساس باندې بیرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول کیږي.
همدغه د کوم کمیسیون صلاحیت چې سترې محکمې ته ورکړی ده په دې منځ سره
خو یمنګه پیشنهاد خصوصا فیفا چې پیشنهاد کړي واغه دا و چې دا نهاد باید همدغه شکایت د درستګي کمیسیون په نوم وی باید وي، خو یو څو شخصونه ورته تعین کړل. هغه شخصونه دا و چې دا نهاد مثلا که یو دایمي نهاد وسی دا باید مستقل اوسي او
که څه وړاندې کړی وي چې بهرنیان د پام دې نه هکې
نه دا یمنګه طرح نه و چې بهرنیان په دې کې اوسي. دا طرح د ولسی جرګې کې د باز وکیل صاحبانو لخوا وړاندې سو، ځکه هغه وکیل صاحبانو چې دا طرح وړاندې کړه غوي کېدای شي چې سیاسي اپوزیشن وي د حکومت او یا په حکومت باندې دونه باور نه لري، نو ځکه هغه دا پیشنهاد وکړي چې دوه بهرنی باید ګډون وکړي. اما څنګه چې مخکې نورمان نور صاحب ویلي، حکومت دا سی او هڅه کوي چې بل اخره هغه چې عملی پروسه د قدرت انتقال او د افغانستان د ملي حاکمیت د انتقال پروسه شروع شوی ده. بنان دا پروسه باید په تمام آبادو کې تمثيل شي، چې هغه سیاسي که غیر سیاسي آباد وي. بنان انتخابات هم یو ډېر مهم جز ده، او دا حکومت شاید داسې غوښتلی وي چې د خارجان مغړو چې د حاکمیت انتقال شي افغانانو ته او خپل ملي حاکمیت تمثيل کړی شي. په دې طریقه وغوښتل چې ملګرو ملتونو دوه استازي پکې نه وي. اما دا تصمیم به پرېږدي ولسي جرګې غړو ته او د خلکو نمایندګانو چې هغه هغه په دې کې څه تصمیم نیسي، ځکه دا د هغوی حق هم ده او دا د هغوی مسؤلیت هم ده. مونږ ته ما مخکې درته ویل مونږ ته مهم دا ده هغه شاخصونه چې مونږ یو نهاد ته چې وکړی سي انتخاباتي شکایتو ته رسیدګي وکړي او تحقیقګانې هغوی ته رسیدګي وکړي، هغه شاخصونه په دې کې وي. هغه شاخصونه که په هر چوکاټ کې تمثیل کېدای سي هغه مونږ ته د منلو وړ ده.
شاید صاحب داسې ویل کېږي وایي ولسي جرګه په لوی لاس باندې د انتخاباتو د حکومت طرحه چې د ځنډوي تر څو پورې درغلۍ ته لاره ورسي، دا خبره څومره واقعیت لري؟
نه دا حقیقت نه دی. د ولسي جرګې خیر خو په دې کې دی چې هم د مسؤلیت د نگانو هم د سیاسي نظام د تقویت په خاطر چې هغه څومره زر کېدلی شي په ډېر دقت سره د انتخاباتو قانون هغه تصویب کړي، اوس اصلاحات چې په کار دي، تعدیلات دي، او د دې تجربه هم ده او د وخت سره ضرورت هم دی، هغه باید په انتخاباتو قانون کې راشي. بل به زه دا هم عرض وکړم چې که د انتخاباتو په قانون کې یعنی د دې سختۍ نه کار وانخیستی شي چې د آزاد کمیسیون چې دی خدای نه خواسته داسې ونه شي چې هغو کې هغه بې طرفي خپله یعنی حفظ نه کړي او بے طرف اشخاص نئی، ملی اشخاص نئی، متحد نئی، داغوی دلا سهم دغه د انتخاباتو سیستم دا بدنامی دیشی او بے اعتماد کی دیش. یا منگا اس داوی چې د انتخاباتو په قانون کې خامخا خارجیان دی وی، زویم چې د خارجیانو وجود د مشاهدینو په شکل دا صحیح دی، مگر نظارت ته که شکایت اوریدل دی که رسیدگی ده که بالاخیر محکمه ده، دا ټول باید یو افغانی برنامه ده او افغانان دې ته رسیدگی وکړي.
نور صاحب د شاهد صاحب د خبرو یا د اندېښنو په اړه باندې تاسو که لږ وضاحت ورکړئ، دوی زیاتې اندېښنې درلودلې په دې اړه که لږ څه ووایست.
په دې کې د شک ځای نشته چې په تېرو انتخاباتو کې ستونزې موجودې وې او موږ په دې باندې همیشه نظر اچولی دی او نظر م ورکړی دی. ولې تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو لپاره شرایط ډېر مهم او اساسي دي؟
که دا ستونزې ته لږ اشاره وکړئ، څه ډول ستونزې موجودې وي؟
راځم همدا مسله باندې بحث کوم. وګورئ که کوم ځای کې امنیت شتون ونه لري، طبعاً چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صندوقونه به د زورواکي په لاس کې ولیږي. چپوتیر انتخاباتو کې زمونږ غږ جدي ستونزه هم دا و.
دا خبر مو دولت سره شریک کړی او امنیتي ورګونو سره
اوس تاسو پوهیږئ چې مونږ یو کال انتخابات پاتې ده. تقریبا دوه درې اونۍ مخکې مونږ د وزارو مراکزو لیست امنیتي نهادونو سره شریک
کړي چې څومره مرکزونه تضمین دي.
مونږ دوی ته وخت ورکړی ده، د افغانستان حکومت ته څلور میاشتې، چې تقریبا درې نیم میاشتې اوس ورته پاتې دي، تقریبا درې نیم کډرې میاشتې. دوی باید د افغانستان خلکو ته واضح ووایي چې په کوم ځای کې د دغو مراکزو امنیت ټینګولی شي او په کوم ځای کې نشي ټینګولی، او موږ ته هم باید په دې برخه کې معلومات راکړي. زموږ تاکید په دې باندې کوم ځای کې چې امنیت نه وي هلته مشکله ده چې موږ انتخابات ترسره کړو، ځکه زموږ کارکوونکي تهدیدېږي، زموږ کارکوونکي وژل کېږي، زموږ کارکوونکي وهل ټاکول کېږي، د هغوی څخه مواد په زور اخیستل کېږي، زورواکي ډکوي او بیرته ورته ورکوي. چې دا یو سي او بل خبره د جناب شاهد د خبرې په تایید باندې په دې کې د شک ځای نشته دی چې دا یو ډېر لوی ماموریت دی. مثلا په راتلونکو انتخاباتو کې موږ شاوخوا 1,50,000 کارکوونکي په دنده ګمارو، ځینې شاید داسې افراد او اشخاص هم جذب شي چې په هغه کې د یو خاص حزب لپاره یا د کاندید لپاره کار وکړي، ځکه موږ هر رای ورکوونکي ته شاید یو هر یو کارمند ته شاید 1,000 یا 2,000 یا 4,000 افغانۍ ورکو. ولې داسې کاندیدان هم شته دي چې دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر هغه په پیسو رانیسي، هغوی ته شپږ چنده و چنده لس چنده پیسې ورکوي. ولې تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی تشخیص کړل، دوی په تور لیست کې راوستي دي او دوی څخه د صلاحیت واخیسته، دوی څخه په راتلونکو انتخابات کې دوی نه استخدامیږي، او دا ټول مسایل موږ په پام کې نیولې دي. او باید افغانان هم دا فکر وکړي چې دا یو ملي پروسه ده، په دې شکل باید ځای نه چې د دوی په ګټه باندې یو کار تر سره نشي، نو بنا دوی سو استفاده وکړي د پروسې او د دې بهیر څخه.
څومره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تضمین ورکولای شي که چیرې هم دا تر په وخت تصویب سوله غوښتنې چې وي، یعنی مالی ستونزې وي هغه حل شوي، څومره ډاډ ورکولای شي چې دوی به د ټاکنې شفاف تر سره کړي؟
وګورئ افغان صاحب، مونږ ټولو خلکو ته واضح ویلي دي چې مونږ ټول امکانات په کار اچوو چې د 2014 کال یا 2019 کال ولسمشریزه او ولایتي شورا ټاکنه داس تر سره کوچه اکثر ته د منلو وړ وي. ولی باید خلق هم همکار اوسی، دولتی او غیر دولتی اداره هم باید زمونگ سرا همکاری وکی. ولی بیا هم مونگ دیوشی تخ نگرانه وش آقا امنیت تا مونگ تروس پوره هم پده بانده پوره یقین نلرو چه د افغانستان په ټولو سیمو کې په ټولو کلیو باندې کې به امنیت شتون ولري، ځکه زموږ تاکید هم په دې باندې چې باید دغه درې امنیتي نهادونه چې پکې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست شامل دي، دوی باید خپل پلانونه سره هماهنګ کې کار وکړي او د خلکو د امنیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د ټاکنو د کارکوونکو د مطبوعاتو څخه چې دا پروسه څاري او راپور ورڅخه تهیه کوي، دوی ته باید دغه شرایط او دغه زمینه برابره کړي. هغه ملي او نړیوال ناظرین او مشاهدین چې دي هغوی ته باید فرصت برابر شي چې دوی بلابلو کلیو ته لاړ شي، ولسوالیو ته لاړ شي، انتخابات وګوري، د هغې نه راپورونه جوړ شي او بالاخره مطبوعاتو ته دغه راپورونه ورسیږي، تر څو شرایط یا انوایرمنټ داسې ایجاد شي چې خلق بالاخره هغه په دې پروسه باندې اعتماد وکړي او اعتماد ایجاد شي.
شاید سب څو وارې تاسې امنیتي ارګانونه او لیسی جرگی تارا او بلل تاس دی انتخاباتو دی امونیت دی ساتلو پاده بانی ورسر غگی دلی دوی در تسو ویلی دی
انتخاباتو پر رابطه خلا و لیسی جرگی دا حکومت دار سر خبری ندی کردی دی مسئولیت خدا دی چی او قانون به تصویبی دا غر تقنینی او تصویب دا قوانین دا غی مسئولیت دی او نظارت با کهی چی امنیتی زواکون سمر کولی شی چی د امنیت ونیسی د مراکزو یا د کاندیدانو یا د رای ورکوونکو. بل موضوع دا ده چې د انتخاباتو د پاره کوم دا موضوع زیر بحثم راغلی وو، د انتخاباتو کارتونه چې دي دغه د درغلۍ د پاره یا چلکارۍ د پاره د تجویز د پاره دا یو لویه بانه ده، هغه کنټرولیږي نه. تاسو کتلی دي اورېدلی به مې چې خلک خپله جوړوي. د ولس همکاري پکې رښتیا ډېره ضروري ده چې ولس داسې فکر وکړي چې دا رای چې زه ورکوم دا زما یو افغاني مسؤلیت دی، زه باید خپل ملک نظام ولرم او نظام د انتخاباتو د لارې دی که مونږ دا هم خلکو ته یو قناعت ورکول پکار دي مخکې نه.
نور صاحب، دا شاید چې کومې خبرې یادونه وکړي د کارتو په اړه باندې، تاسې څه پلانونه لرئ؟ کله کارتونه توضیح کوئ او د عامه پوهاوي په اړه کوم پروګرامونه لري؟ که په لنډو ټکو کې ووایئ، ځکه د بحث وروستۍ شېبې دي.
بله، فقط باید ووایم چې د عامه آګاهي پروګرامونه ډېر ژر پیلېږي، په دې باندې مونږ کار کړی ده او خصوصا د تصویري رسنیو له لارې. د کارتونو پاک له باید ووایو چې مونږ په دې باندې ټینګار کړی ده چې باید د افغانستان حکومت ډېر زر الکترونیکي تذکیرې ووشي، چې ولسمشر په دې برخه کې یو فرمان صادر کړ په دې وسو کې، او تاکید دا شوی دی چې د نوي کال په پیل کې به دغه الکترونیکي تذکیرې وشل کېږي. که چیرې دا تذکیرې ووشل شي، مونږ به د دې تذکیرو په اساس باندې راتلونکي ټاکنې ترسره کوو. که چیرې دا کار احیانا ونشي او یا هم په ځینو سیمو کې دا پروسه بشپړ نشي، مونږ همغه پخوانیو کارتونو د چپوتیر انتخاباتو کې ترې استفاده شوې ده، هغې ته اعتبار ورکړی ده، د هغې نه به ګټه اخلو. ولې د یو سلسله شرایطو او میکانیزمونو په بدلون سره
ملصب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکړای شي چې په هیواد کې شپاپ ټاکنې ترسره کړي.
زه فکر کوم چې د دې سوال جواب ډېر هم اسانه ده. مشکله به په دې ده چې هغه تعهدات چې د انتخاباتو کمیسیون مخکې ورکړي دي، چې لازم اصلاحات به په خپله د ساختار د کمیسیون کې راځي، میکانیزمونه به ټول تجدید نظر کېږي، په نوې تصویب شوې قوانینو په رڼا کې به دوی خپل فعالیتونه کوي، دوی غړي به واقعا مستقل وي، کړنې به شفاف وي او ملي افراد او اشخاص بلته راټولي. که په دغه باندې تاکید ډېر وسي نو طبعا زه کولای شم چې دا توانیګانې لري، اما یو تعداد اقدامات نور کمیسیون پورې مربوط نه دي. هغه څوک نه چې رایه ورکوي هغې نه شروع ده، تر هغه څوک چې امنیت نیسي د هغې نه شروع ده، او تر هغه څوک چې امنیت اختلال دی. داسې یو پروسه ده چې مختلف ابعاد لري او مختلف زیدخله جوانب په دې کې دخیل دي. نو زه فکر کوم چې که کمیسیون واقعا داسې یو کار وکړي چې دا واردل خطره چې دوی هغه کارمندان مخکې یو اشاره په دې وسله چې دوی کارمندان په ناامنه مناطقو کې به د زورواکانو تاثیر لاندې راغلي وو، مونږ داسې شواهد لرو چې په هغه ولایتو کې چې هلته امن مو دوی کارمندانو بې طرفي خپله حفظ نه کړله. نو مونږ دا غواړو که داسې یو میکانیزم ایجاد شي چې په هغې پرڼا کې کې کمیسون خپل کارمندان مشخصا داسې انتخاب کړي چې هغه واقعاً به پری خلګي او یو نو داخلي نظارتي شبکې جاتي کې خپل کارمندانو نظر اگر چې دا ډېر یو غټ پرسونل د زه پیګم ول دوی کولی سي چې بازل لارې چارې ولټي دا مشکلات نه د افغانستان ته مناسب نه دي د پډین یو وادو کې شاید څه مشکلات موجود وي که دغه یو داخلي نظارتي سیستم ایجاد سي زه فکر کوم چې کمیسون به ان شاء الله خوشبینه به ورته وي خپل تعهدات په عمل
نور صاحب په دې اړه تاسو څه وایست
بله افغان صاحب باید یو شی باندې زه ټینګار وکم 2014 انتخابات د افغانستان لپاره ډېر مهم انتخاباتي دران د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول افغانانو ته د ژمنه ورکوي چې داسې ټاکنو به ترسره کوي چې د اکثریت لپاره د منلو وړ وي او د دې لپاره پوره هڅه شوي دي هغه نیمګړتیاوې چې په تیرو انتخاباتو کې وې هغه به بیا نه تکرارېږي د کارکوونکو د استخدام په هکله هم مشخص میکانیزمونه موږ رامنځته کړي دي دا میکانیزمونه په دې شکل باندې عیار شوي دي چې هر چا چې په تیرو انتخاباتو کې یا تخطی ترې شوي ده یا په همدې ډول او یا هم په غیر همدې ډول باندې هغه په دې پروسه کې ځای نه لري بیا ورته ځای نه ورکول کېږي او همداشان موږ یو مشخص نظارت په خپل کارکوونکو باندې ایجادوو تر څو دا پروسه داسې تنظیم کړو چې هغه نړیوال معیارونه پکې هم ترسره شي او افغانان ته هم د منلو وړ وګرځي
لا درنو ملمنو د انتخاباتو د خپلواک کمیسونویان نور محمد نور د آزاد او عادلانه انتخاباتو د موسسي عفیفه لکړی شاه محمود مل او د ولسی جرګی لکړی محترم شاهزاده شهید څخه مننه کو چې په نننی بحث کې موږ سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تاسو تر بل خبرونه په لوی او مهربان خدای سپارو
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو